پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته خره غلست. په دې نیم ساعت خپرونه کې نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تیر ورځو له غونډو خوشاله بریښي.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
راپورونه وایي چې پاکستان له تحریک طالبان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره څو ورځې مخکې یو پلاوی افغانستان ته استولی و. په غزنی کې د سختو واورو له کبله د ناروغانو او روغتونونو حال
یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډیره خوانه ته بدسوه مغه مریض له مرګ سره مخامه خوشا کله تکللو.
اروپایي هیوادونو د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې له اوکران څخه ملاتړ څرګند کړی او په 25 دقیقه اونیس باس کې پر دې خبرې کوو چې آیا د ناروې په غونډه کې به د افغانستان د کورنیو او بهرنیو ستونزو حل راوځي.
د نړیوالو سره په خارجي بعد باندې اسلامي امارت خبرې کولای شي، ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپل حل کړي.
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د تهران لپاره د امریکایي او لوړ پوړی استازي د هغو مراکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام ونی می بجې پیل شي. رسنۍ هم کولای شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلت به هم د امنیت شورا د غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یکشن بیل ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګورډن براون افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارنینګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 5 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 3 میلیونه وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. خاغلی براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل وغوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس په کار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست له 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي، دا هیواد کلی وي خو نسبتا امن شوی، خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکوي. دی وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې نن سیشنبه به دغه لار په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لار دی تر بلې خبرتیا پورې له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان پاک سره هغو لارو کې چې په غرونو کې تیریږي د ډبرو په تیره د زیاتو ورښتونو په فصلونو کې راخوېدو خطر زیات دی. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. دغه لوبه چې د قطر پلازمینه دوحه په لوبغالي کې د افغانستان لخوا په بیټینګ سره پیل شوې تر اوسه په نه اوورونو کې 22 منډې کړي او هیڅ یو لوبغاړی هم لوبغاړی نه دی سوځیدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه مستقیمه د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
خغلی هو تکیل خو د چننني لوبه هم ښه نتیجه ولري. افغانستان لدی مخې په نړیوالو سوپر لیگ سیالیو کې د هالند لټیم سره دوه لوبې ترسره کړې چې لومړی د شپږ د شمنډو او دوهمې د اتسلويخ منډو په توپیر لدی ټیم څخه ګټلې وې. خبرونه لازم دي رډو اوري. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازي د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي خو مرکچیان د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی خو واسطري ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارډ نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، برېټانیا، روسیه او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکرين په لټه نږدې د روسي د پوځي ګواخ په وړاندې بشپړې موافقه ته رسیدلی. بایدن دا څرګندونه پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایتالیا، پولن، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونه کړې دي. د غولیدزو هیوادونو هوکړه کړې چې پر اوکراین د روسي د يرغل امکانات ډېریږي. دوی به غچ اخیستون کې لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یو مجموعه هم شامل ده. لدی وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسي په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی موضوع په اوسلو کې د ناروې په پلازمینه کې نن هم د طالبانو د حکومت د پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای په اوسلو کې له ټولو لوریو سره رغنده خبرې کړي. امیر خان متقی وای دای هلمند دی چې د خبرې او بحثونه به هی پایلې ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان چې له طالب چارواکو سره په دې غونډه کې کتلی وایي طالبانو ته دا په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، د هغو تری تم کول او ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دي. خو دا خبرې د بندو دروازو ته اشاره وانی دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعات کیږي. خو ناروی ته د طالبانو د حکومتي پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې راغنده او هیله بخونکې بولي.
دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو انشاءالله.
د طالبانو حکومتي پلاوی په پرونی غونډه کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، برېټانیا، ناروې، اروپایي ټولنې او قطر له اساسو سره خبرې وکړي. زنیل ویدیز ډیپلوماټان چې د خبرو کې وانډ اخیستو وای طالبانو سره په واضحه توګه خپل اندېښنې شریکې کړي. نو دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک په خپل ټویټر باندې لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیت او حقوقي نظریه او شاندي. د په خبره د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې سرګند کړ چې د خلکو زنداني کول، تری تم کول او زورول د ویر او ګواخ فضا جوړوي او تر خوای باید ټول انجونی او خزي خونځي ته لاسرسي ولري. د دې خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلی وو د خپل متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقوقو خوندي افغانستان لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ورهاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروی ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هره ورځ د اعتراض پټول هغو سیمو ته راوځي چې چیرته غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو یې آن په لاؤډ سپیکر کې یو انجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینې من ترانه هم وویله.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو له پلاوي سره د لویدیځو چارواکو د خبرو په اړه راپور مو اوریده. د ناروی د غونډې افغان ګډونوال وی طالبانو د بشري حقوقو او په ځنګړې توګه د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق د ټینګښت په برخه کې هیڅ منې کړی خو دوی عمل ته سترګې پلاره دي. دا غونډه چې تر ډیره پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن په دریمه ورځ پای ته رسیږي. د بشري حقونو فعال خانغه زیارمل وایي داسې هیلې شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به په بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. اسدالله لودین له ښاغلي زیارمل سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغان او بهرنیو فعالانو ته د قناعت وړ دي.
اول خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې او ځل بیا په ناروې کې پایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار هر څه چې لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه. تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کاره راوګرځي مستقیما نه دي کړی. اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وي تللي. اما اکثر ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه. اما په ټولو کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ د په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي فکر کوي؟ نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوی پیسې اپریسوی پیسې د افغانستان بانک سي د ټول ملت کی هغه ته دوی څنګه لاسرسي پیدا کین او په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه څو هیوادونو خاص استازي جرمني ایتالیا انګلستان ناروی لاغو سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی او د افغانانو په نمائندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېر ښه لاسته راوړنه
د بشري حقوقو فعال خانغه زیارمل و چې د ناروې له پلازمینې اوسلو څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدای شي په پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونه به هرته د انارو صادراتو د رقمیدو خبر ورکوي د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی عامل رئیس عبدالبقینن ازادي رادیو ته ویل د روان مریض کال په 9 میاشتو کې یوازې 498 ټنه انار به هرته صادر شوي په داسې حال کې چې تیر کال د اندازې 1408 ټنه و د خاغلی باقی په وینا د ترانزیتی لارو د تړل کېدو او دغه شاند هوایی دالیز لاري د صادراتو بندیدل د دې لامل شو چې د کندهار ولایت ډیر انار لمن زلار شي چې بڼوالو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي د کندهار د سوداګری خونی د دغه چارواکي په خبره د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د کندهار انارو کورنۍ بازار هم سوړ وو خاغلی باقی وایي چې تیر کال دوی دوبۍ هند پاکستان او ایران ته انار صادر کړي وو خو سږ کال یوازې هند او پاکستان ته صادر شوي دي د کلی او کرهنی د پراختیا موسسه په لغمان ولایت کې خپل فعالیت لسره پیل کړ د کرهنی او بولګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي رادیو ته ویل چې د یادې موسسه د فعالیت په پیل سره په لغمان ولایت کې د بیرو درې لکونی کینه وشي د خاغلی عمری په خبره د کلی او کرهنی د پراختیا موسسه به سکل د دبليو اف پی موسسه په مرسته په لغمان ولایت کې د بیرو د ونو شته زنګلونه هم بیا ورغوي د کرهنی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغو زنګلونو په بیا رغیدو سره به 1522 کسانو ته د کار زمينه برابر شي د بیرو ونی د اقليمي ګټو ترڅنګ اقتصادي ګټه هم لري او د شاتو مچیو د روزلو لپاره مناسبې بلل شوې دي او نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 20 پوله یو یورو 114 افغانۍ او 3 اویا پوله یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 30 پوله زر هندۍ کلداري 1011 افغانۍ زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومان 4 افغانۍ او 10 پوله
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري او سم ورزو یو نړیواله موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي د شتوالي خبر ورکوي هغه دا اعلان داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او دا اندېښنې وروسته له هغه اوج ته ورسېده چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل مخه څنګه نیول کېدای شي او داسې محل سی وي چې اندیشنېسته روسیا شي ډیر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي روسیه د اوکراین پولیسو چیرمه په زرګونو سرتیری ځای پر ځای کړی چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي خو مسکو دا تور رد کړی دی په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان د ناټو په غړو هیوادونو کې د تیارسۍ په حال کې د 1500 امریکایي پوځیانو د ګمارنې اعلان وکړ. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو وروسته خبرلانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده. له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې معتبر ګواښ ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیول سي. د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه له روسیې تامینېږي. کیف د جرمنی پر حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو لېږلو ډاډه کړې ده. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونه یو خبرو وروسته وویل که روسیا پر اوکراین حمله وکړي د لویدیز لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. د ویلې چې دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د شخړو کمیدو لپاره د لامس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهار شنبه په پاریس کې وګوري چې لو روان کړکیچ څخه د وټولو لارې چاري پیدا کړي. د فرانسې خبري ایجنسی په حواله د ولسمشر ایمانوئل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار رسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي پوښتنی خبرداري بیا تکرار کړل چې ویلي چې په ریک ټول سیوی دي اطلاعاتو له مخې دا ډیره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي چې پاکستان څو ورځې مخکې د تحریک طالبان له سخت دریځې ډلې سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دېره دي. دې ډلې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالب مشرانو په مرسته د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې یو موقت اوربند وکړ چې د دسمبر په نیمایي کې البته پای ته ورسېده. ویل کېږي له هغه راهیسې دې ډلې په پاکستان کې بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوری نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د اوسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یو میاشتني اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغې سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي و. د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 294 حملې ثبت کړې وې چې دا د ورلم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په پیل کې مو واوریدل چې په ناروې کې نن لویدیزو چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو ورستۍ ورځ ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې او نیز بس کې هم د موضوع ته ورځو او پر دې خبرې کوو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او طالبان او عام خلک له دې غونډې نه کومې تمې او توقعات لري. خوله هغه مخکې د دې خبرونې ورستۍ راپور د غزنی ولایت د لری او غرنیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې له مرکز سره ډیرای وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندې شوي او یا ډېرې خرابې شوي دي. موټر پکې بندیږي او خوېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه هم اوړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزه روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کېږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کېږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کېږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی او ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم. یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې لارې بنده وله. دغه مریض له مرګ سره مخامخ و، شاق الله تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلورو ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دوه شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړ کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو د ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخته وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 25 کاله عمر لري له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دی وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد دی شارا کابل کندار په دې باندې موږ پرکار کوو ماده ګمنی ولې ده کبل پر دې موږ وسایل وسایت دی اکتفا باندې ونسی نور مرتبه شرکتو چې قرارداد کوو دی خلکو دی دی لپاره چې دی خلکو دی لا دی خلکو دی لپاره په مخ باندې لار خلاص شي.
غزنی د افغانستان یو غرنۍ او واورین ولایت دی چې په ژمي کې یې ډیری وخت لري پرتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندیږي یا هم ستونزمنې کیږي او تګ راتګ ورباندې ناشونی کیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. یو نامه په یو خبر پڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د دې شورا دورې مشي په غاړه لري د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوي وکړي. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیل کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بس پنیر راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کانفرنس راوبولي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې نن سیشن به دغه لاره په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي او له مسافرو غوښتنه کوي چې پر دې لارې د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د هالند ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. دغه لوبه چې د قطر د پلازمینې دوحه په لوبغاړو کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې تر اوسه یې په 14 اوورونو کې 46 منډې کړې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې په یو سیمه ایز ټلویزیون سره کار کوي تیر شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وړل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر یو موټر سایکل سپارو پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیسو په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه کوي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازي د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې وځي چې دغه تړون د بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندې شوي خو مرکچیان د نظر اختلاف لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر یوې ویډیوي غونډې وروسته خبرې اعلان وکړې.
زموږ غاګ لازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د 15 دقیقې اونیز باس لوړند کولو مخکې د کرکټ ورستای حال دا ده چې افغانستان لوبه په بیټنګ سره پیل کړی ده. د اوس 14 اوور روان دی. 46 منډې د افغانستان لوبډلې کړي. یو لوبغاړی چې رحمت الله ګوربز و هغه سوځېدلی دی او ریاض حسن چې لوبه له ګوربز سره یو ځای پیل کړی و تر اوسه پورېشته او رحمت شاه اوس میدان ته راغلی. د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې به د افغانستان د لوبې په اړه نور جزئیات هم در سره شریک کړو.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. په ناروې کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. له دې غونډې څخه د بیلابیلو ګډونوالو توقعات جلا دي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلی له خپلو متحدینو سره لټکوي چې د یو باثباته او ټولګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی ویست ویلی د ناروې د دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان یې د ډیالوګ لپاره وربللی دي. نوموړی زیاتوي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او د اقتصاد د ملاتیر جوړوي. ویست او همکارانه له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي دي چې د طالبانو له پلاوي سره په غونډه کې دوی هم ګډون وکړي. ویست په خپلو ټویټونو کې ویلي دی ته په پام سره چې موږ له متحدینو همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشری ناورین ته د رسیدنې په لټه کې یو له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یک شنبه د ناستې په اړه وویل دا ناسته چې د افغانانو ترمنځ مشورتي ناسته او د نظر تبادله وه، پکې د هیواد پر روانو حالاتو بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه وسنجول شول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وشو. په نننی 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې غور کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي او د هیواد د روان سیاسي او اقتصادي بحران د حل په برخه کې به څه مرسته وکړای شي. د دې خبرونې میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کروخیل. کریمی صاحب، ډیره مننه چې د خبرونې تمو زمونږ بلنه ومنله. ما په سریزه کې د ستاسو د همکارانو د ویناو او توقعاتو یادونه وکړه، که په خپل الفاظو لاند راته وایي چې تاسو او ستاسو حکومت له دې غونډې نه څه توقع لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقې څخه ټول هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی مننه کوم چې موږ ته فرصت راکوي. بلې، د اسلامي امارت پلاوی په ډیپلوماټیک عرصه کې ډېر ګړندي ګامونه له نړیوالو سره د تعاملاتو د رامنځته کولو په برخه کې پورته کړي دي. له دې ځل د ناروې هیواد ته تللی چې هلته د امریکایي پلاوی سره همدارنګ د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره ناستی او مجالس لري. زموږ هیله دا دي چې لومړیتوبونه چې د افغانانو دي د اسلامي امارت غوښتنې دي هغوی ته رسیدګي وسي او پرمختګ پکې رامنځته شي. د اسلامي امارت لومړیتوبونه لکه څنګه چې بار بار موږ یادونه کړې ده، د کنګل شویو پیسو خوشي کېدل دي، د تور لیستونو حذف کول دي، همدارنګ په ډیپلوماټیک برخه کې، په اقتصادي او تجارتي برخو کې لافه نن سره مخه تراتلل دي. دا غو موضوعات چې موږ یو مرحله تر سوالې سي چې افغانستان په نړۍ کې لنور جوادونو سره مخته تک ته لیواله کولای شي.
مننه کریم صاحب. د افغانستان د حکومت، د نوي حکومت رسمیت پیژندنه له تعامل نه هاخوا، د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه تاسو ته مطرح کوي؟
دا د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان د اوسني حکومت مسلم حق جوړیږي چې د نړیوالو اصولو او نورمونو په رڼا کې باید په رسمیت وپیژندل شي. ځکه هغه شروط او ظروف چې د یو مشروع نظام د رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي، د اوس لپاره اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام تکمیل کړی دي. تاسو په جریان کې چې اسلامي امارت د افغانستان پر مشخصه جغرافیه چې پر ټول هیواد پر نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري، همدارنګ امنیت پکې تامین کړی او لدې څخه علاوه بیا یو پاسخګو نظام تشکیل کړی چې ټول ادارات فعال دي او خدمات ارزه کوي. او لدې سره په څنګ کې تر ټولو مهم او حیاتي موضوع دا د اسلامي امارت نړیوالو ته ګوندوي وادونه تر ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې افغانستان څخه هیڅ چاته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده. دا هغه څه دي چې اسلامي امارت په خپل جانب کې خپل وظیفه په بشپړ ډول او په ډیر ښه ډول باندې تکمیل کړی ده. اوس وظیفه د نړیوال نړیوالو ته مورګرځي چې باید د اسلامي امارات سره شته عمل تر وړاندې سي او د رسمي پیژندلو په برخه کې همدارنګ په نورو ټولو برخو کې مختته راوځي سي.
کریم صاحب، زه غواړم تاسو سره ورسته د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه چې تاسو ویل چې امنیت راوستي، تاسو پر ټول هیواد پر قلمرو واکمن یاست، په دې باب غواړم چې نور بحثم در سره وکم. خو اوس زمونږ میلمنه شینکی کړوخیل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د خبرونې سره یو ځای شوې ده. میرمن کړوخیل، ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته بلنه مو منله. له نورو بحثونو مخکې لومړی دا ووایي چې د اوسلو په غونډه کې یو شمیر میرمنو د خځو په استازیتوب، د افغان خځو په استازیتوب ګډون کړی و. ستاسو په نظر دغه میرمنې چې په اوسلو کې ناستې دي له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان میرمنو استازولي کولای شي؟
سلامونه. باید ووایم چې کانفرنس خو کانفرنس مال پر یو مهم نشست و، ځکه چې لومړی ځل افغانان له طالبان سره د میز دوه ناستې په د افغانستان په مسالو باندې خبرې کوي. دا مهمه ده چې افغانان بلاخره همدغه فرهنګ زده کړي چې خپل تفاوتونه یا اختلافات نظر څنګه وکړی شي د خبرو اترو لار نه مطرح کړي، واوري او هغه ته د رای حل لار ولټوي. دا یو ښه اقدام دی. راځو په دې کې چې میرمن هلته ناستې نمایندګي کوي که نه، معلوم دار هیڅ وخت د هیات د ټول قابل د تایید هم نه وي، یا مثلا ځینې نیمګړتیاوې همیشه په موجودې وي. دا په دې معنا نه سي هغوی نشي کولی سي پیام ورسوي یا په مسایل نشي کولی مطرح کړي. بلکل مسائل مطرح کړي دي او کولی شي. او زه فکر کوم چې هر افغان دې حق لري چې په هغه مسایل چې دوی ورته ځورېږي یا دوی په نظر باندې مهم دي په هغه باندې خبرې وکړي او کښېني، که هغه د هر قوم نه وي او ژبې نه وي او له دواړه جنسونو نه وي. دا مهمه ده. نو زه فکر کوم چې نمایندګي کول او نه کول به دلته مطرح نه وي، دلته د مسایلو یا په محتوا باندې چې خبرې کېږي دا ډېر مهمه ده.
ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا هم ده چې څه چې ستاسو په ذهن او په فکر کې دي یا یې غواړئ د افغانستان له اوسنیو واکمنو نه، فکر کوي چې هغه به دا میرمنې هلته مطرح کړي؟ اول دا ووایي چې تاسو څه غواړئ، او آیا دا چې څه چې تاسو غواړئ د میرمنو هلته له طالبانو سره مطرح کړي دي؟
د دې مجلس هغه پوره تفصیل لا تر اوسه ممکن نه ده رسېدلی یا ټول ولس لپاره نه ده برملا شوی. اما مهمه خبره هم دا ده چې له طالبانو سره د ولس غوښتنې باید مطرح شي. لومړی هم دا ده چې ولې افغان میرمنې په مجموع کې نشي کولی چې د لوړو زده کړو دپاره مطمئن سي، یا علي ادارات دي په مخ باندې بندي، او یا لیسو ته تللی نه شي. تاسې وګورئ تقریبا تنه په د جنوبي ولایاتو په دغو کې هم چې تقریبا پخوا 1.5 میلیون نجونې تللې مکاتبو ته، هغه نجونو نه دغه فرصت اوس اخیستل شوی ده. ان دا یو ډیر مهمه د خبره ده. د دې بنیادی حق ده، او دا حق فلن تر اخیستل شوی ده. زما په نظر باندې همداسې مجالس مهمه ده چې افغان میرمنې وکړی شي چې د درس او د غوښتنې مطمئنه مطرح شوې ده. دوم د کار مسله ده په هغه کې، نه تنها چې د دوی حق ده، بلکې نن سبا زیاتې میرمنې د کور سرپرستی دي. یو وطن کې چې 3 کاله جنګ تیر شوی، نن هغه میرمنې چې د کور سرپرستی کوي نن هغه په کور باندې ناستې دي، خو بلاخره دوی راتلونکي څنګه کیږي؟
بله بله.
نو د هغه مسائل دي، یا نور هغه مدني ازادیان یا ازادي د بیان، دا ټول هغه مسائل دي چې افغاني میرمنې مطرح کوي. امیدوارم چې طالبان هم په پوره اطمینان او یا په سلاسي نه دا مسائل واوري، او دغو لپاره باید مشترکه رای حل پیدا کړي او زمینه برابره شي. ځکه چې د ورور ته زه غواړم دا خبره وکړم چې د افغانستان د رسمیت پیژندلو لپاره مهمه دا ده چې افغان ولس باید اول د بلدوست څخه حمایت وکړي او د هغوی رضایت باید دوی حاصل کړي.
مننه. کریمي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو ټول شرایط پوره کړي دي. میرمن کړوخیل وایي چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو باید خلکو ته مراجعه وکړي، یعنی خپل مشروعیت لمړی له خلکو واخلي. د نړیوالې ټولنې او د افغانانو اندېښنې هم همدا دي چې په افغانستان تر اوسه پورې یو منظم قضایي سیستم نه لري، اساسي قانون نه لري، د دولت ارکان نه دي معلوم. چې دا د رسمیت پیژندنې لپاره په نړیواله کچه د هم مهم ارکان دي، یوازې امنیت نه دی او بلاخره د ښځو د حقونو مسله هم ده. افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله دنیا کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، چې ښځې په دغه وضعیت کې ژوند کوي. نجونې مکتب ته نه ځي او ښځې د کار اجازه نه لري. د ناروې په غونډه کې د طالبانو لخوا په دغه برخه کې د یو بدلون یا انعطاف امکان شته؟
په مننې سره د مکروخي صاحب نظر ته په احترام سره، ولې یو شی باید هیر نه کو چې افغان ولس مطلق اکثریت د اسلامي امارات حمایت لري. او تاسو په یوه سیده کله سیده تیری ادارې څخه د اشغال چتر پورته سو په لس ورځو په دننه کې اسلامي امارات خپل ولس په پراخ حمایت باندې ټول هیواد تر خپل کنټرول لاندې راوست. دا ساده خبره نه و، دا یوازې پولیسي حمایت باندې کېدلای شي. نو اسلامي امارات د خپل ولس او د خپل ملت لمتل څخه راخوځېدلې یو قیادت ده چې په دې اړه موږ هیڅ ستونزه کومه نگراني و اندېښنه نه لرو.
کریمی صاحب، د خځې د افغانستان د وګړو نیمایی یا نیمایی زیاته برخه جوړوي.
بلې، ستاسو خبره ترازم. ولې یو څه چې باید ډېر زیات په نظر کې ونیول شي، اسلامي امارات شل کاله کومه مبارزه وکړله د هیواد د ازادۍ او په هیواد کې د یو اسلامي نظام د قیام لپاره کړي، او د دې لپاره ډیره پراخه قرباني ورکوله سوې ده. د دې شاته ډیر ارمانونه پراته دي، نو اړتیا ده چې باید د ارزیابي سي هر څه وڅېړل سي، په عجله باندې اقدامات ونه سي، تر څو د دې مجاهد ولس د هغه هیلې بیا یو ځل بیا تر خاورو لاندې نه سي. نو اسلامي امارات به سنجیده او په احتیاط سره د اسلامي نظام د قیام.
کریمي صاحب، او بخښي، د اسلامي امت او د افغانستان د خلکو، هغوی چې د اسلامي امارات ملاتړ کړی په دومره کلونو کې د امریکا د اشغال پر وړاندې د حقوق غوښتنه امداوه چې خځې په کور کینی؟
نه، خو زه تا ته راځم، تاسو پوښتنه زه ځوابوم. اسلامي امارات به ټول له هغه حقوق سي د اسلامي اصولو سره په سمون کې وي، او د هیواد ټولو اتباعو ته به ورکوي، لکه او دا محفوظ هم دي. هغه که ښځې وي، که اطفال دي، که د جامع هر قشر ده، دې ته موږ التزام لرو او اسلامي امارات به حتما رسیدګي ورته کوي. ولې یو څه هغه مسایل دي چې له نړیوالو سره باید مطرح سي. اسلامي امارات د خپل موقف او پالیسي له مخې څخه خپلو ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د ټول نړۍ له هیوادونو سره د یو متوازن سیاست مختبی ولو ته آماده ده، او په دې برخه کې هر ډول خبرو ته چمتو ده. د نړیوالو اصولو ټول هغه نورمونه او اصول چې زموږ ملي ګټې نه تهدیدوي، موږ ورته ژمن یو. ولې یو څه مهم دی، هغه دا دی چې له نړیوالو سره، ملګرو ملتونو سره، له نورو هیوادونو سره په د مسایلو پر خارجي بعد باندې اسلامي امارات خبرې کولای شي. ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپل حل کې او اجازه ورکول شي چې خپل خوښ یو ساختار یو نظام رامنس په سیده د هر ملت خوښ مسلم حق دی چې باید پریښودل شي.
زما سوال که تکرار کوم، تاسو ته ښاغلی کریمی، چې په اوسلو کې به تاسو د نجونو د تعلیم او کار په برخه کې یو څه انعطاف وښیئ؟
موږ افغانانو سره د خپل داخل کې له ټولو هغو مجربو او څه نظر درلودونکو اشخاص او افرادو سره د اسلامي امارت پیژ دا غوی مشورو او تجارب او نظریات او تخلاص ده، او ټول هغه استراتیجیانی کومې نقصی سي په لیدل کېږي استعمال موجود وي، هغه به د خپل ارزښتونو سره نه کې هغه ترکیب کوي او حل کوي. ولې ان ملي ټولنې سره، له نورو هیوادونو سره، خارجي هیوادونو سره د اسلامي امارت مسایل پرول پایلو تمرکز لري، چې هغه د افغانانو حقوق دي او په نړیوالو موازینو کې هغوی ته نه دي یاده سوي، لکه د افغانانو پیسې چې کنګل سوي دي بې له کوم موجه او منطقي دلیل څخه. همدارنګه پر اسلامي امارت باندې تور لیستونه نه دي ختم سوي، په داسې حال کې چې د دوحې د توافقنامې غوښتنه ده، او په همدې ډول باندې رسمي ډیپلوماټیک روابط نه دي قائم شوي. دا د نړۍ د مطرحو هیوادونو دنده جوړیږي چې باید د افغان ملت سره لاس ورکړي، او په عین زمان کې بشري مسایل له سیاسي مسایلو بیل کې د سیاسي مسایلو لپاره ځان ته مباحث او مجالس ترسره کړي او بشري مسایل پیښ شول چې تاسو د افغانانو په اقتصادي وضعیت او په نورو نحوالو کې په مرکز راشي او دغه ستونزې حل شي.
مننه کریمی صاحب. میرمن کاروخیل، زه غواړم تاسو نه بیا وروسته پوښتنه وکم چې دا توضیحات د ښاغلي کریمی څومره ستاسو لپاره د قناعت وړ دي؟ خو له ښاغلي کریمی نه لومړی پوښتنه کوم. ښاغلی کریمی، تاسو مخکې د امارت مشرانو مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو د حدودو د تعین لپاره یو لویه غونډه د عالمانو، د دینی عالمانو یا یو کنفرانس را بلل کیږي. دا کنفرانس څه وخت په پام کې دی؟
بله، په نظر کې راشي د هیواد له برجسته او جید علماو څخه یو غونډه راوبلل سي تر څو هغوی ټول هغه مسایل سي شرعي صبغه لري، شرعي رنګ لري، هغوی وڅېړي او داسې یو څه وړاندې کړي و حکومت او مسؤلینو ته چې هغوی بیا خپلې پالیسي او قوانین ور باندې عیار کړي. دا په نظر کې راشي داسې یو غونډه به د ټول هیواد له برجسته او جید علماو څخه راغوښتل کیږي.
څه وخت؟
البته په دې کار روان ده، خو تر اوسه پورې د مشخصه نشته معلومه نه ده، ولې دا په نظر کې ده.
مننه. میرمن کاروخیل، ښاغلی کریمی وایي چې دلته د ولس ارمانونه وو د خلکو چې د طالبانو د مبارزې ملاتړ کوه عامو خلکو، هغو یو لړغښتنه درلودې او دا هغو ته په درناوي دغه تدابیر چې اوس په دې برخه کې دوی نیولې دي یا دغه پالیسۍ چې وضع کړي دي دا هغو خلکو ته د هغو مبارزې ته د درناوي په خاطر باندې دوی دا عملي کوي. فکر کوي چې د خلکو غوښتنه همدا وه؟
زه باید ووایم چې دا د افغان ولس غوښتنه نه وه او نه ده. دا یو بنیادي انساني شرعي اسلامي افغاني حق دی وي جلی او میرمن دا چې باید تحصیل وکړي، درس ووایي، او د حکومتونو دا مسؤلیت دی، دا دنده ده چې باید دغه زمينه ورته بدون د کوم تبعیض، تعصب یا توپیر ټولو اتباعو ته یو شان برابر کړي. هیڅ نوه توجیه نه لري چې د نجونو مکاتب بند شوي دي. دا ویل چې دا مسؤلیت ده د حکومتونو چې اوس طالبان په قدرت باندې رسېدلي دي. تاسو وګورئ چې تقریبا 14,000 نجونې چې پخوا لیسو ته تللې هغوی ته دروازه تړل شوې ده. خوانی حکومت چا د چالو په زور نه درويستل چې راس په زور باندې درس ولکه څنګه چې خاغلی نه ورده ګویل چې ولا پښتانه دي د تعلیم مخالف دي. زه افسوس کوم چې دوی له خپل ولس نه دي خبر، او کله به ویل چې د مکاتب مکس دي یا مختلط دي، چې موږ په مختلط سیستم په افغانستان کې کله هم نه درلود چې په لیسو کې نجونې ولکان یو ځای درس وای. زه فکر کوم چې طالبان ته ښایي چې دی ولس غوښتنه طلبای کوي، او دا باید حکومتونه او فعلا د طالبان حکومت دغه زمینه بیرته برابره کړي او دا ښوونځي بدون د کوم بهانې هغه نه ماتلي څخه باید دا دوباره پرانستل شي. دا د ولس غوښتنه ده او دا د حکومتونو دنده ده. زه فکر کوم چې دا لږ نشاست یا مجلس یا د شورا را غوښتل پورې ماتلول د خپل ځان سره جفا کوي. دا نه تنها چې د یو حق دی د انسانانو نقص کیږي، بلکې دوی لپاره هم خورا یو قیمت تمامیږي. یعنی بدنامي ورته کیږي چې داسې یوازنی مکتب په اسلامي مکتب په دنیا کې چې د تعلیم حق لنجونو څخه اخته. فکر کوم که طالبان په دې باندې یو چا دي نظر وکړي او هر چا عاجله تصمیم ونیسي، نه تنها چې ولس په خوشحالي بلکې د لپاره په نیکنامي تمامیږي. او دا زما نظر.
میرمن کاروخیل، فکر کوي چې د اوسلو په غونډه کې به طالبان هم له افغانانو سره او هم له نړیوالو سره په خبرو کې د فشارونو، د هغو د فشارونو په نتیجه کې دې ته اړ شي چې لیسې او نور د لوړو زده کړو ښوونځي تر هغه ټاکلي وخت نه ژر پرانیزي؟
زه فکر کوم چې طالبان جنگ زده کړی باید بالاخره سیاست هم زده کړي. د حکومتونو مسؤلیتونه او دندو باندې باید پوره پوسی. او د افغان میرمن یو جنې د 50% نه پورته د دې وطن نفوس یا برخه ده، او د دوی غوښتنه ده چې باید درس وای. زه فکر کوم چې د بلکې هر میرمن فکر کوي چې د افغانستان راتلونکی او د افغانستان ثبات او پیشرفت صرف د معرفت لارې نه به تضمینیږي. نو دا باید احساس مسؤلیت وکړي، دا یو ښه فرصت دی چې په همدغه نشست کې افغان میرمنو ته غوږ سي، افغان ولس ته غوږ سي، او تر واوري ځکه چې دغه فرصت خلکو ته دوی په کابل کې ورنکه اعتراضات ته غوږ ونه نیو. نو همدغه ښه ده چې بیرون یې واوري او بالاخره له خپل مسؤلینو سره په دې مسله باندې بحث وکړي او احساس مسؤلیت وکړي چې دا د دوی ګټه ده. د ولس رضایت، د ولس ملاتړ هر نظام لپاره ډیر اړین او مهم ده.
مننه.
او په دې کې باید دوی جدي اقدام وکړي.
ډیره زیاته مننه د خبرونې وروستیو دقیقو کې. کریم صاحب غواړو ستاسو وروستۍ خبرې واورو او همداراز میرمن کړوخیل نه به وروستۍ خبرې واورو. که لطفا کریم صاحب لومړی تاسو راته ووایاست چې فکر کوي چې د اوسلو په غونډه کې به ستاسو غوښتنې ومنل شي. البته تمه خو ستاسو، مګر عملا به دا غوښتنې د لوی دي ځوالو لخوا ومنل شي. او زمنان هغه ښځې چې تور دی چې په کابل کې بندیانی شوي، فعالانې ښځې چې اعتراضونه یې درلودل، او د اوسلو په غونډه کې هم ځینو فعالانو د هغو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه، د هغو په اړه هم که لږ رڼا واچوئ.
بلې، تر دې لومړی باید زه ووایم چې دا خبره باید اصلاح شي چې اسلامي امارت د هیڅ چا د تعلیم او د پرمختګ او د کار مخه نه ده نیولې، ولې هر څه باید په یو منظم چوکاټ کې تنظیم شي چې تر څو هغه اصول او هغه نورمونه چې یو نظام یې لري له هغو سره جامعه عیار وي. دا د هر نظام حق دی چې خپل هیواد کې یو سیستم رامنځته کوي، باید له خپلو نورمونو او اصولو سره سم عیار کړي. تعلیمي سیستم هم د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام حق دی چې باید څنګه چې مناسب او له خپل اصولو سره مناسب بولي هغه ډول عیار کړي. ولې په دې کې شک نه چې اسلامي امارت به د ټولو که خوندې دي که ورونه دي د ټولو د تعلیم حق
د کریم صاحب وخت مو کم دی، کوم خبرې لګ راغونډې کړي وکړي.
ولې د اسلو د مغونډې په اړه باید ووایم چې اسلامي امارات هلته په ښه قوي موقف باندې تللی ده، استدلال یې قوي ده، غوښتنې برحق دي، د افغانانو مسلم حقوق هلته غواړي. نو زموږ هیله مندي دا ده چې د منطق او د استدلال له مخې څخه هلته فوقیت موجود ده او رسیدګي به اتمنا انشاءالله ورته کېږي او د ټولو قناعت به محاصلېږي. دا زموږ هیله مندي ده. لاکون
او د هغو فعالانو میرمنو چې ویل کېږي بندیان دي په امارات کې، د هغو په باب
نو تر اوسه پورې خدا تثبیت شوی نه دی ګنې څوک هلته بندیان شوي دي، ولې زموږ څېړنې روانې دي، تحقیق روان دی تر څو معلومه شي چې څه زیاله څه قرار څه ده.
ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته کریمي صاحب. میرمن کړوخیل، ستاسو وروستۍ خبرې به واورو.
زما خبر هم دا ده چې هغه میرمنې چې لا درک کړي دا د حکومتونو مسؤلیت ده چې ولسه ځواب ورکړي چې ولې ګرفتاره کړي. هغه چې عاجله باید هغه خوشي شي، ځکه چې خلک حق اعتراض لري او حکومتونه باید حوصلې نه کار واخلي او خلک غوښتنو ته غوږ ونیسي. حذفول کومه رای حل نه ده، د خود په خود باعث دی کېږي چې فاصله زیاته شي او دوباره د نظام یو بل بې ثباتي ته ولاړ شي. مدني اعتراضات خلکو حق دی او خصوصا ښځې حق لري چې خپله د کار او د تحصیل او د سیاسي فعالیتونو اجازه ولري. او طالبان باید د دې ممانعت ونه کړي او که ګرفتاره کړي او تر څومره چې دا ښځې لا درک دي باید د هغوی پلټنه وکړي او عاجل ولسه جواب. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره هم مسؤلیت او ښایي چې په دې کې جدي اقدامات وکړي او خلک مطمئنه شي.
ډیره زیاته مننه شینکۍ کړوخیل، د افغانستان د ولسی جرګې په خوانې غړي، همداراز د طالبانو د حکومت لمرستيال ویان بلال کریمی نه مننه کوو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیس بحث مو اورید. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساعت